په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی مریدونکو په خبرونه کې حال درکو. په کوټه او پېښور کې د بمی چودونو نه وروسته د امنیتي صورتحال په قبایلي سیمو کې فوجي عملیاتو او د طالبانو لخوا بریدونو تعلیم ته څومره زیان رسولی دی او د تیراو د کورمې بې کوره شوي خلک څه غوښتنې لري زموږ ونیز خبرونه به هم اورئ. وړومبۍ د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د بلوچستان په کوټه کې د یو برید په نتیجه کې 30 کسان وژل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په یو قافلی برید شوی چې پکې 4 پوځیان وژل شوی دي او د عراق په بغداد کې 14 لکه لګ 9 کسان وژل دي. اوسته خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یو برید په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او 50 زیات جوړل دي. دا برید پرون د بلوچستان د کوټې پالی آباد کې د شیاګانو په یو جماعت وشو. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر بیگم رسنو ته وویل چې دا ځان وجون کې برید و چې پکې د دریو ماشومانو نهو خوځو په شمول 30 تنه وژل شوي دي.
8:30 بجے شام کو نماز ہو رہی تھی.
ماشام پر اتنی مبجو دا ابو طالب پنامی ممبرگاہ کی خلق المنز کا وچ تر ممبرگاہ دا باند جانوجوں کے برد وسو جانوجوں کے پر بائسکل سپور راغلی یا ممبرگاہ تنجدی ل بلاکونو سر چخپل شیا ساتون کیو دا ہغه مخنی ولی و نو جان یا روزولی دے
کیسے اڑال.
بلخوا د دې پیښې پر ضد د هزاره ډیموکراتیک ګوند نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکري جنگوي منلی دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په یو قافلې 14 شوي چې پکې 4 پوځیان وژل شوي او 12 جوړل دي. چارواکي وایي دغه قافله د بنو نه د شمالي وزیرستان میرانشا ته روانه وه چې میرعلي سره نږدې د سړک غاړې خخ شوي بم ښکار شوه. بلخوا په خبر کې د بډبیری پولیس تانې سره نږدې پرون د یوې 14 په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 13 ته ورسېده. په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په پیښه کې 250 تنه زخمیان شوي دي. په پیښور کې د پولیس یو چارواکي شفیع الله خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د بمی برید هدف د ملیشا ځواکونو یو قافله وه چې د کوهاټ روډ څخه تیرېدله.
خبر مونږه نه ده ملو شوی چې څه ریسپانسبيليټي قبول کړي. دې امن دا ټول لپاره مونږ دې قرباني ورکړي. دا څومره پدې میاشت کې وشوي دا مونږ دې چې امن دا خام شي شو دا مونږ یو ډېر ښه سټرکچر چې څو هتا بعد میرا جان خان شي څو سپایز وشي.
د پېښور خوښه سیمې د ډېرې مودې نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمی بریدونو ښکاري چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر عام وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته مشوره ورکړې چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبرې هم پیل شي. سیاسي او جهادي مشرانو د خبرې تیر ورځ په ارګ کې په یو غونډه کې وکړې. د ارګ په فیسبوک پاڼه د خبر شوی یو خبر له مخې غونډې هم داراز یادونه وکړه چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون باید په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو، د هوایي ځواک په ګډون د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو سنبالېدو او د هیواد د اقتصادي ودې باعث شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل برطانوي سیال ډیوډ کیمرون ته ډاډ ورکړو چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي. بلخوا د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن د کازاکستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو چارواکو سره د دې هیواد په خار آستانه کې خبرې کوي. کیمرون د برتانیا لومړنی وزیر اعظم دی چې کازاکستان ته سفر کوي. د ویلي دي د سفر هدف یې د تجارتي معاملو پراختیا ده، خو د بشري حقوقو ترڅنګ ځینې نور مسایل هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي. ډیوډ کیمرون افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته کازاکستان ته تللی او تمه کیږي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف یوف په ګډون له کازاک چارواکو سره به د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړي. نظربایوف له دوه لسیزو زیاته موده کېږي چې په کازاکستان واکمني کوي چې مخالفین او اپوزیشن یې نشي زغمولی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر په ښار قاهره کې بیګار هيسي احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې موجود دي او غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسي دې استعفا ورکړي. په مصر کې د اتوار پر ورځ په لسګونه زره کسانو د ولسمشر مرسي پر ضد په مظاهرو کې برخه واغیسته. زیاتره احتجاجونه پر امن وو، خو د حکومت د پلویانو او د مخالفینو ترمنځ سنخت هم شوي چې پکې 15 تنه وژل شوي او په سلګونه جوبل دي. تنقید کوونکي وایي ولسمشر محمد مرسي اخوان المسلمین ته زیات وار ورکړی دی او د هیواد د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلی دی. د ولسمشر مرسي بیان عمر عامر بیا ویلي چې ولسمشر خپلې غلطۍ منلي او د هغې د سمولو لپاره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې ولسمشر مرسي د خبرو وړاندیز کړی، خو دا یې هم څرګنده کړې چې هغه د استعفا ورکولو هیڅ اراده نه لري. د عراق په بغداد کې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان چې پکې اکثره ځوانان وو وژل شوي دي. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وشوه. د عراق د کورونو چارو وزارت وایي چې د چاودنې لشلو زیات کسان ټپي کړي دي او په وژل شوو او زخمي شوو کې زیاتره له 1400 کالو کم عمره ماشومان دي. پرون په موصول، داور، شرګت او هلا ښارونو کې هم چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شو او 8 نور ټپي شو. او رسته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د منځنی ختیځ په خبرو کې پر اختیار ډول پرمختګ شوی دی، خو د سیاتوي د دې لپاره د نور کار ضرورت هم دی. جان کیری د اتوار پر ویل په تیرو دوه ورځو کې مثبته او مهمه خبرې شوې دي. نوموړي د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره د لیدو وروسته دا خبرې د غربي پټې خار راملا کې خبريالانو سره وکړي. جان کیری د خالی پر ناوخته په بیت المقدس کې له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم درې ملاقات وکړل. د خبرینو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو اوریدو چنی ساجمل لاندې کول. پروانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په کوټه کې بمی چودنې 28 کسان وژلي او نور ګڼ شمېر زخمیان کړي دي. د قبایلی سیمو د تعلیم چارواکي وایي د فوزی عملیاتو رکبله 1400 تعلیمي ادارې تړلې پرتې.
زمونږ تر اوسه تقریبا 1400 چې کوم مونږ ته رپورټ شوي سکولونه دي ګره، نو هغه کې تقریبا 200 سکولونه باندې اوسه پورې مګر د کار شروع دی ګره.
د تیرا به کور شوي خلک وایي چې حکومت مو واپس لیږي نو مرسته دې را سره هم وکړي.
کورونا آلتا نشتر لوٹ تھی ختم دی ہر کا زمون کار بستارا لوخ ایت شے نہ پات مونگ حکومت لگی نو مونگ سر پکار دے بیا بار پور توان ہو کی مونگ
زمون په ونی زخ پرون استون دی او سرکار کی بعد پی خبر د تازه امنیتی حال پاړه باندې وور
دا نو د نشي ګروپ د دی لګر لشکر اسلام اخی ته پر ځای لا قچ کوم دا ډیر مهمه ده.
او د ملکن د غرونو په لمن کې د موسیقي د یو محفل حال هم درکو.
زانی زلو جامو کی جوڑ کو لکا پوران کلی چی باغ دا گلو بینا.
دا پاکستان افغانستان سیمیون علین نور راپورن و تفسیری هم لرو تر پای پوری دا مشال ریڈیو سروس. اوریدونکو پیل کو د کوټنا چرته چې بیګاش په یو امام بارګا سره نږدې بمی چودنه شوی چې پکې 28 کسان وژل شوی او په شلګونو نور زخمیان دي. پولیس وایي دا یو ځان وژن کې برید وو. د برید ذمہواری لشکر جنگوي وستوار ډلې منلې ده. نور تفصیل د بارکوال میاخیل پر راپور کې اور.
تر 1500 ورځو وروسته یوې خونړۍ چاودنې کوټې ښار یو ځل بیا د لسګونو تنو د وژنې په ماتم اخته کړ. بیګام اخستن د ښار لویدیځ لور ته د هزاره ټاون په علي آباد نومې ځای کې د شیعه مذهب مسلمانانو یوې امام بارګا ته نږدې زوروره چاودنه وسوه چې ورڅېرمه دوکانونو ته سخت زیان ورساوه او شاوخوا اتیا تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د کوټې د پولیسو مشر میرزوبیر بیګا رسنیو ته وویل چې دا ځان وژونکی برید وو او په نتیجه کې د درېو ماشومانو او 9 ښځو په شمول 28 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه پکې ټپیان شوي دي.
8:30 بجے شام کو نماز ہو رہی تھی.
ماشام پر اتنیم بجو دا ابو طالب پا نامی منبرگا که خلکو المنز کاوه چی تر منبرگا دا باند زنوجون که برید وسو زنوجون که پر بایسکل سپور راغله یا وی منبرگا تنجده لبلاکونو سر چخپل شیا ساتون که دا هغه مخنی ولی و نوزانی الوزه ولی ده پا چاودن که تپی کسان سم دسته دا کوت نظامی روختون تا یو ورل سول چی پا هغوی که هم دا جنو حالت نازک بلل سوی ده دا چاودن پا زای که یه وطن چی خپل خپلوانی پا چاودن که وجل سوی هزاره تاون تا دا وسلوالو دا ورتک پاره پشتن وکره زمور شاو خواته ډیره سخت تلاشی کیږي او کلک امنیت نیول سوی دی خو پر دې برسیره موږ نه پوهیږو چې دا ځان وژونکی له کومه راغی د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې وروسته یې د پیښې ځای ته ځان راورساوه رسنیو ته یې وویل چې د ځان وژونکي د بدن ټوټې او سر یې موندلي او له بڼې څخه ازبک معلومیږي د دې ځان وژونکي برید په خلاف په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو د اتحادیو مجلس وزاداري شورا او مجلس وحدت المسلمین لخوا درې ورځنی ماتم او نن په کوټه ښار کې بشپړ کاربندیز اعلان سوی دی د دې چاودنې مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستی دی د روان کال په فبروري کې هم د همدې هزاره ټاون د سبزیو په یوه بازار کې یوې چاودنې شاوخوا نوي تنه ووژل
راپور مورد اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږي د چاودنې په ځای کې تر چاودنې وروسته زموږ خبریال خدای نور ناصر د فوټبال یو لوبغاړي او د دغه پیښې عیني شاهد کیپټن مهدي سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځو
محفلو جشن والا تنا امام زمان آقا زلط و ماتا اطلاع ملاو شو که زخفل رالم آقای لباد زر رالم
صحیح
که دلت رالم گرد زخمیان و شهیدان پولا اسپتال که یه اولیلو از ما زوانان زخفل دلت والا رویم دا افسی مفسی دا پارا که سوک دا دی سر بطنی زینه که
صحیح او دغرا توی چه دلت زینه داسی ریپورتنم چه دو دماکی وست و دو چودنی وست
بلکل دو دماکی اول دماکا خودکوشو دا خودکوش که پوتوم از مشتره است مونگ سر ایشتا دا فوتو موبایل کې مشتا او بل دماکا انټرنیټ وو یو انټرنیټ هم دلته پاتې شوی وو پټاونه دي سوی وو ٹھیک دی هغه ما خپل د لاس ما علاقې سي چوت ورمې
امدادي کارکون کې امدادي ډلې زر رغلي ځای ته کنا وخت سي
یا 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 بای جان بم ډیسپوزل بی ڈی دینه رالو از ما یو ځوان رالو هغه بم ریفیوز مکی از ما پلاس کې ورمې کړو د تقریبا یو نیم غټه لا پاس راغله ده
دا مشال ریډیو دا
امنیتی چارواکی وایي تیره ورځ مازدیګر شمالي وزیرستان بنو میرانشاه ستر سړک باندې وسلوالو په فوجي قافله ریموټ کنټرول بمی برید کړی دی چې په نتیجه کې څلور امنیتي سرتیری وژل شوي او دولس نور ټپیان دي تفصیل په دغه راپور کې و
په شمالی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي تیره ورځ مازدیګر قبایلي سیمه شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج پر قافله د ناسرګند وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی برید شوی چې پکې څلور سرتیری مړه او دولس نور ژوبل شوي چارواکي وایي فوزی قافله لبنونه شمالی وزیرستان میرانشاه ته په لاره وه چې د بنو میرانشاه سړک میرعلي سره نږدې د سړک غاړې سره خښ کړی شوې بامی برید ښکار شوه د چارواکو په وینا فوزي قافلې ګاډو ته هم زیان رسېدلی او ژوبل شوي سرتیری یې فوزي روغتون ته رسولی شمالی وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ فوزي کاروانونو خوندي ساتلو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی شي پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان کې د ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره د هفتې ورځې مازدیګر پنځه بجو نه کرفیو لګول شوی وه چې د اتوار ورځې تر ماښامه پورې دوام ولرلو د تیرو سو کالونو نه دغلته د هر اتوار په ورځ فوزي قافلو خوندي ساتلو لپاره کرپیو لګولی شي چې بیا هم خلک نشي کولی چې سړکونو ته راوځي په تیره جون میاشت کې د هر اتوار په ورځ فوزي قافلې د نصرګند وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی چاودنو ښکار شوي دي چې پکې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه په جون میاشت کې لس سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او اتلس نور په دغه بریدونو کې ژوبل شوي دي
د قبایلی سیمو د سیکرټریټ تر مخه دا محل په قبایلی سیمو کې د 1400 پورې تعلیمي ادارې تړلې پرتی دي چې له وجې تر یو نیم لک پورې ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. بلخوا د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي حکومت ته معلومه ده چې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو تعلیمي حالت ډېر خراب دی، خو بیا هم د غاړخته څه پام نه راګرځي. انیس اجمل نورحال په خپل راپور کې راکوي.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د سانګې مشر هاشم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د 500 نه زیات د الکانو او جنکو سکولونه دي چې پکې تر خواوشا 1400 پورې د پوځي عملیاتو له وجې بند دي.
کم سکولونه چې کم دي بند نه دی کنه، دا هغه فرضي طور باندې چې کوم علاقو کې د فوجي عملیات نو دا هغه چې کم نن هم چل دي مطلب لکه فرضي طور باندې بند دي. خبره چې سکولونه چې کم
هاشم وای په فاټا کې د 2000 کال نه را په دی خو تقریبا 400 او شپک او یا سکولونه د ترهګرۍ په پیښو کې وران شوي دي چې پکې په زنو د بیا ودانې کارونه پیل شوي دي. په ړنګ شوو سکولونو کې خواوشا 225 د جینکو او 240 د الکانو دي.
زمون تر اوسه تقریبا 1400 چې کم مونږ ته رپورټ شوی سکولونه دی کنه، دوی نو هغه کې تقریبا 200 سکولونه باندې اوسه پورې مدر دی کار په دې کې څه اتیا پورې سکولونه جوړ شوي دي.
بلخوا د ټرایبل یونین اف جرنلسټ مشر صفدر داوړ وایي د فاټا سیکرټری لخوا اکثره دوران کړل شو سکولونو او سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیرې مخې ته راځي، خو حکومت بیا هم د فاټا د ماشومانو تعلیم اړخ ته هیڅ پام نه کوي.
فاټا کې څومره تعلیمي سیستم دی دا خو د سټاف نه داسې کمزورې شانتې دي. 500 کیلومتره کې یا 100 کیلومتره کې چېرته یو میل او فیمیل سکول هم نشته دی. زمونږ نارت وزیرستان ایجنسی زنه مشان ملکان راغلی وو چې آیا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې خو چېرته د تعلیم دپاره ستونزې نشته دی. نو دې باوجود هلته چې کوم آفیشل دي د دلته فاټا سیکرټریټ کې دا ولې انټرسټ نه لري چې هلته د تعلیم عام شي؟ په دې چې څومره پیرنټس دي دا غواړي چې دوی ماشومانو ته تعلیم ورکړي، په دې چې په لکونو بچان به هېڅ تعلیم نه لویږي او دا به بیا بیروزګاره وي او دا به بیا لویه ستره مسله جوړه شوې وي. څنګه موږ ماضي کې دا خلک نظر انداز کړي او نن سبا موږ وایو چې دې خلکو نه مسله جوړه شوې ده.
صفدر داوړ زیاتوي که په قبایلی سیمو کې د امنیت ستونزه نشي حل کېدی نو پکار ده چې حکومت دې په نورو سیمو کې د گورنر هاوس، فاټا سیکرټریټ او نورو ودانو په شان د فاټا ماشومانو لپاره سکولونه او روغتونونه جوړ کړي.
روزانه فاټې په نام باندې فنډونه راځي، په افسوس چې هغه صرف دلته کاغذاتو کې محدود دي او داسې ماشومان بهر د تعلیم نه لویږي. وایا دلته چېرته یوه یونیورسٹی اوسه پورې جوړه کړې ده گورنمنٹ کې، دلته ټیکټا وزیرستان کې نو صحیح، دلته پشاور کې په کار دي چې د قبایلی بچانو لپاره یونیورسٹی جوړې وای. که اوس فاټا سیکرټریټ پشاور کې کېدای شي، آیا دوی لپاره یونیورسٹی او کالج او هاسپیټل دلته پشاور کې نشي کېدای چې دوی ته مخصوص صرف قبایلی علاقو اولس خدمت لپاره دلته داسې ادارې جوړې شي؟ لا دلته که ټیک نه وي نو دلته چې کوم ماشومان اوسېږي په کار دي دوی لپاره اسپیشل ادارې جوړې شي.
د فاټا سیکرټریټ تر مخه په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیات سکولونه په باجوړ او مومندو ایجنسی کې په ترهګر پیښو کې ړنګ شوي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی امریکایي سیال بارک اوباما ترې غوښتي چې په دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون توافق رامنځته شي، خو هغه کرزی وایي چې د ورته ویلي لومړی باید د افغانستان شرایط پوره شي. په دغه اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي په دریو میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د موافقې غوښتنه ترې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما څو ورځې مخکې په یو ویډیو کانفرنس کې ترې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه ویډیو کانفرنس شاوخوا یو نیم ساعت دوام کړی و. جمهور رئیس کرزی وویل په دې کانفرنس کې ښاغلي اوباما ترې غوښتي وو چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې دې پر امنیتي تړون موافقه رامنځته شي، خو نوموړي وویل د ورته ویلي لومړی باید د افغانستان شرایط پوره شي.
ما برایشان گفتیم که افغانستان،
ما ورته وویل چې افغانستان په دې اړه واضح او تغییر نمنونکي شرایط لري او هغه په افغانستان کې سوله او امن دی، د افغانستان د ګټو تضمین دی او په افغانستان کې یو مرکزی او محکم نظام دی. که زمونږ د دغو اساساتو او شرایطو درناوی وشي او ومنل شي، یقینا چې د افغانستان ملت حاضریږي چې له امریکا سره امنیتي قرارداد ومني.
ښاغلي کرزی د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل اوس هم پر دې امنیتي تړون مذاکرات درېدلي دي. افغان لوري دغه مذاکرات په دې اعتراض وځنډول شي ولې په قطر کې د طالبانو دفتر د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم جوړ شو او د دې ډلې بیرغ هم پرې پورته شو. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې څلورم پړاو ته رسېدلي و چې ودرېدلې. نوموړي وویل که د امنیتي تړون په اړه د افغانستان شرایط ومنل شي بیا هم باید د افغانستان د لویې جرګې لخوا ومنل شي. جمهور رئیس کرزي پخوا تر دې ویلي و امریکا په دې تړون کې په افغانستان کې نه پوځي اړې غواړي. په یاد خبري کانفرنس کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وویل هیواد باید له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې جنګي رول ونه لري. هغه وویل په افغانستان کې د پوځیانو اکثره مرکزونه تړل شوي دي.
دوازرسوارلسم کال نه وروسته به برتانیا په افغانستان کې جنگي عسكر ونه لید. برتانیا عسكر خپل کورونه ته روان دي. همدا اوس دا لړۍ روانه ده. تر دې وروسته پورې موږ په افغانستان کې 130 د غزمی اډې درلودلې، خو اوس شمیر سباندې 100 ته رسیدلې. خو د کال تر پای پورې به یوازې 100 اډې پاتې شي.
افغانستان په دې وروستیو کې د امریکا او برېټانیا په ګډون له بېلابېلو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. خو افغان چارواکي وایي له امریکا سره امنیتي تړون تر ټولو مهم دی او باید په اړه یې په احتیاط ګامونه پورته کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو اوس دغه بیکور شو خلکو خبره کوو چې د قبایلي سیمو د بیلابیلو سیمو نه قبایلي سیمې د بیلابیلو کلو نه او جنسو نه بیکور شوي دي. په دې کې د علي شیرزو بیکور شوي خلک وایي دی خپل کورونو ته واپس لغواړي خو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې ورو
په ګورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن لکبله به کور شوی د الشیزو سیمه متاثرین وای چې دوی خپل کورونو ته واپس لغواړي ځکه چې په کډواله ژوند کې دوی سخت تنگ شوی دي. د منځنی ګورم ایجنسی د عمر خیلو سیمه سید رسول په کډواله ژوند کې د خپل مشکلاتو په اړه مشال لډیو ته صدا سي وویل
مسلمان دي تعلیم شول دي کور شول مکه د کومي یا شړال شول چې د پټي پون کور وکړل چې د کوټم ته د لګا جوړ کړل ونو راشي نه دي کور شي او د ژوند نو سي نه راځي بس دې ژوند تان شوی بل ته کوم فورون د چوبره یو دوست کرن وتل یو خپل پر دی کر کنا هغه خال کم پر تان شوی دی هغه د شبازیا باز غوز مون رستو نه نظر کو هغه دی کرایا له شو پر د شواله
بل خو د شمخي سیمه ګول اکبر هم په کډواله ژوند کې تنگ شوی دی او وای چې ګرمي وی او یخنی په دوانو موسمونو کې پټنټونو کې وخت رول یو سخت کار دی او دوی د درې کالونو په دې کې وخت روي
تاسو کې نریا کاپړه په هغه لوند په ګرمي کې ټیم نشي تیروای په سړک کې ټیم نشي تیروای په جنې د مو خپل خبر درې مشمون د مومر چې و یو ترزه مو ته کومه آیو کا څنګه نه مرشه یخنینه و دوه مشمون د مو ته کوم دی هغه یخنینه مرشه یو بل څه کوم مشمون هغه ګرمي د واده نه مرشه تین چیز اون ستونه ریمو د چوکو په خیمو
وازه دی چې په منځني کورم ایجنسی کې پوزي اپریشن د شروع کې دورسته په زورګونو کورانه خپل کورونا پرې خېدی. دغه کډوال دا وخت د ملک په بندبسي سیمو کې جوړو کمپونو او یا د کمپونو نه بهر د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. د کبالي سیمو لپاره افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه الشرزو مسوزو زوی مش او پړچم کني سیمو نه د امنه او لکبله به کور شو کډوالو شمیره قریبا 28000 ده. په دې کې مسوزو زوی مش او پړچم کني یو شمیر کورانه خپل کورونو ته ستنه شوی دي. خود مرغانو سیمې خیال مرجان مشال لډیو ته ویل چې دوی لا هم کډواله ژوند تیروي.
خبره
واپسی کولو د غوښتنې وروسته موږ چې کله د منځنی کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره تماس اونیولو نو دفتر نه مشال لډیو ته دا ویل شول چې د زیاتو مصرفیاتو په وجه مرسیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم خان تاسو سره خبرې نشي کولای. د دې نور سمونګ د سیمې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې حکومتي چارواکو لخوا بار بار د متاثرینو واپس کېدو لپاره دوی سره وعده شوي دي، خو دوی نه پوهیږي چې دغه وعده تر اوسه ولې عملي نه شولې.
کمانډر صاحب سره د دې متعلق خبره کړې دي، پلیټیکل ایجنټ صاحب سره، کمانډر پور ملیشیا سره، دو ټولو په خپل وخت کې مو ته د واپسي یقین دهاني راکړې ده. خو زه نه پوهیږم څه په دې کې څه مشکل ده. که دا خلک واپس شي نو دې سره به علاقې ته د امن دپاره به هم یو د خیر نتیجې راوځي، ځکه دا خلک به د خپلې علاقې حفاظت کې امداد وکړي آرمي سره. نو دا ډېر زر نظر واپسې د دې په کار ده.
دا اورکزو ایجنسی پولیس سره نږدې شزوسی مکه 2009 کال راهیسې وسلوال طالبانو په ضد تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوې دي چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
د فاټا ډیزاسټر منیجمنت ادارې چارواکو په اعلان کې ویلي دي چې د فاټا سیکرټریټ او فوجي چارواکو لخوا ورته وینا شوې ده چې اوس فوج د تیرا میدان سیمه خپل ولکه کې خسته ده. نو د غزینا بے کور شوی خلک د خپل کورونو ته لاړ شي. بیکور شوی خلک وایي چې تر دې دمه د تیرا د کډوالو لپاره د حکومت لخوا سندي شوی او دوی په دغه اړه باندې د حکومت د مرستو په انتظار دي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا جاری کړی شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې دوی ته د فاټا لا ان آرډر سیکرټری او پوځي چارواکو لخوا هدایت ورکړی شوې دي چې اوس د تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړی شوې دي او باغ مرکز هم په خپل کنټرول کې اخیستی دی او باید د تیرا میدان نه بې کوره شو په زرګونه کورنیو دپاره د بیرته ستنېدو بندوبست وکړی شي. دوی چې تر دې دمه د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو نیټه نه ده ټاکلې، خو په دې حکلې د کډوالو نړیوالې ادارې، د خوراک نړیوالې ادارې او د صحت نړیوالې ادارې سره غونډې پیل کړې دي. د تیرا میدان نه بے کوره شوی یو تن امیر محمد پردی وای چې موږ د بغیر سمرستو په پیښور کې دیره شوی یو او باید د بیرته ستنېدو په وخت را سره حکومت مرستې وکړي.
صرف پیوا جوڑا کپڑوں کے رہو آتے مونگ تروزا پھر اللہ دے کرے اپ کورونو کے وسی گو مونگ سرچائی سے اندود نئے گڑے مونگ خو ار کے سن سیز تے ضرورت تے زکا چیز مونگ کورونا آل تا نشتا رہی لوٹ تی ختم دی ہر چا مونگ کٹ بستارا لوخ آئی ایت شای نہ دی پاتے مونگ حکومت لگی نو مونگ سر ایدہ پکار دو چی بیا بارپور توان ہو کی مونگ سر خوی ایت کسن تا توان نہ رہی کرے.
په خیبر سیمه کې یوې نا دولتي ادارې مشر شاه جهان پردی وای چې موږ د حکومت دغه اعلان ستاینه کړو، خو باید په تیرا میدان کې اول د امنیت وضع وکتل شي او د هغې وروستو دی دغه خلک ولیږي.
پته کې کوم اعلان چې شوی دی دا موږ ډېر خرمقدم کوو. دا د ښه کار شوی چې ګورنمنټ د خلک په پوره منطریقه باندې واپس کوي. داسې خلک په کوو دي چې د ګورنمنټ په تعاون سره د خلک واپس شي او ګورنمنټ باقاعد دوی ته ترانسپورټ بندوبست وکړي او دوی خپلو کورونو ته ورسوي. دوی ډېر مشکلاتو کې دي. دوی ته هلته کې شپږ میاشتې پور فکر ورکړل شي چې کوم خلکو کورونه سوي دي چې دوی سره باقاعده مالي امداد وشي.
یاد دې وي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام تر منځ خونړۍ نښتې شوې وې او انصار الاسلام او ځایي خلکو دغه سیمه خالی کړې وه او وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې کړه او په دې جګړه کې د ځایي خلکو په سلګونه کورونه هم سوځول شوي وو. د اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د تیرا میدان نخوا وشه 12,000 کورنیو خپلې کډې راویستلې دي چې دا مهال یې ځینې کورنۍ د کورم ایجنسۍ په دوراني کډوالو کیمپ او رګزو ایجنسۍ پېښور او د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته شوی دی. د ویل ورده چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې پاکستانی پوځ د وسلوالو پر ضد ځمکی عملیات پیل کړل او د دوی په مرکزونو هوایی بریدونه هم وکړل او اوس پوځ ادعا کوي چې دغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې کړي دي او باید ځایي خلک ورته بیرته خپلې کډې راوړي.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی
هم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیر شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده. اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
او دن گدرنگ شبه لپا پختونخوا کی دا سحر لسنی میں بجی کی دن کی دی دانیس اجمل لما مهم خبرونا و رو دو خبرونا رستور تا دا قامی و ندیوال و مدباتونا مهم برخ وران دیکو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یو برید په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي دي او 500 سوسیات جوبل دي. دا برید پرون د بلوچستان د کوټه پالی آباد کې د شیاګانو په یو جماعت شوی دی. د دې حملې مسؤلیت وسله والې ډلې لشکر جنگوي منلې دی. بلخوا هزاره ډیموکراتیک ګوند د دې پیښې پر ضد نن د کار بندیز اعلان کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په یو قافلې چاودنه شوې چې پکې 4 پوځیان وژل شوي او 12 جوبل دي. بلخوا پېښور کې د بډابیری پولیس ثانې سرنیستې پرون د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو شمېر 18 ته ورسېدو. په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزی ته مشوره ورکړی چې امریکا سره د مهم امنیتی تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبرې هم پیل شي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو چارواکو سره د دې هیواد په ښار استانا کې خبرې کوي. کیمرون د برتانیا لومړنی وزیر اعظم دی چې دغه هیواد سفر کوي. د ویلي دي د سفر هدف یې د تجارتي معاملو پراختیا ده. د مصر په ښار قاهره کې بیګاره هیڅ احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې موجود دي او غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسي د استعفا ورکړي. بلخوا د ولسمشر مرسي ویاند عمر عامر ویلي دي چې ولسمشر خپلې غلطۍ منلې او د هغې د سمولو لپاره کار کوي. او د عراق په بغداد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان چې پکې اکثره ځوانان وژل شوي دي. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وشوه.
مهم خبرونه مو اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د آی ایم ایف هغه شرایط به نه تسلیموي چې له وجې په ملک کې مسائل پیدا کیږي. ادارې لیکي چې د خزانه وزیر د قام ته وایي چې هغه کم شرطونه وو چې نړیوال اقتصادي ادارې د معاشي پیکیج په بدل کې په منګ منل. چې کله هم نړیوال اقتصادي ادارې سره د قرض اخستو لړ کې خبرې شروع شي نو د ادارې چارواکي دا سوال کوي چې د دې به څه ګارنټي وي چې موږ کم اقتصادي پیکیج درکو دا واپس په منګ ترا کړی. دا شان د شوی ادارې د چارواکو لخوا ورته هدایات ملاويږي چې فلانی فلانی شیانو نرخونه اوچت کړي او فلانی فلانی ټیکسونه ولګوي او یا پکې اضافه وکړي چې په نتیجه کې کمی زیاتې پیسې ترلاسه کیږي چې دوی ته هم په وخت خپل د قرض پیسو سره سره سود ورکړي شي. ادارې لیکي چې صورتحال دا ده چې نن نه صرف په سیلز ټیکس کې 1% اضافه وکړي شو چې لوجې به تقریبا د هر څه په نرخونو کې اضافه وشي. بلخوا د زنې واړه او غټو ټیکسونو په شرکه کې هم اضافه کړي شوی ده. دغه شان د بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هم اضافه روانه ده. نو د دینه پس هغه کم شرطونه پاتې دي چې آی ایم ایف په منګ منل. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان حکومت او د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر ترمنځ یو موافقه شوې ده چې د 13 جون وروسته به افغان کډوال تر هغې څوک نه تنګوي تر څو چې بل کومه لوزنامه نوي شوي او تر هغې به دوی دلته پاکستان کې په زړو اسنادو ایسار وي. ادارې وایي چې د 13-18 کالو راهیسې پاکستان په لکونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده او دا رنګ دې سره په پاکستانی معیشت هم اثر پرېوزي. نړیوالې ورورولۍ تر څه موده د افغان کډوالو پاره پاکستان سره مرستې هم کړې دي، خو اوس د 1300 کالو راهسې هیڅ څوک د مرستې نه کوي او ټول بوج ایوازې د پاکستان په سر دی. اداریه اخیره کې وایي چې د بده مرغه هر ځل چې لوزنامه سر ته ورسی نو یو ان ایچ سی آر بیا په پاکستان د باور راولي چې بل لوزنامه وکړي شي او افغان کډوالو د ایسارتیا موده دی وغځوي، خو اخیر تر کومې بعد سلسله روانه وي. کله به نړیواله ورورولۍ د دې قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو د واپسۍ لپاره سنجیده ګامونه پورته کوي او دا خلک به خپل کورونو ته ستانه شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د صوبې د صحت او اطلاعات وزیر شوکت علي یوسفزی د دې حقیقت اعتراف وکړو چې سرکاري هسپتالونو کې تلو لپاره لاره د ډاکټرانو پرایویټ کلینیکونو نه تیریږي. اداریه مخکې لیکي چې سرکاري هسپتالونو کې صرف هغه خلک علاج لپاره راځي څوک چې د پرایویټ هسپتالونو خرچې نشي برداشت کولی. خو د موجوده صورتحال اصلاح لپاره د چیک اینڈ بیلنس نورې ذریعې په کار راوستی شي او پوره نظام کمپیوټرایز کړي نو ښې نتیجې مخې ته راتللی شي. اداریه لیکي چې دا نظام په پرایویټ هسپتالونو کې قائم دی چې مریض څه وخت هسپتال کې داخل شو او څه وخت ورته کم کم سهولتونه ورکړی شول. نو که سرکاري هسپتالونو لپاره سافټویر په دې طریقه تیار کړی شي چې هغه خپله د یو کارکردګۍ جایزې ذریعه جوړ شي نو دې نه به ټول صورتحال خپل مخې ته راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي پاکستان د برتانیې وزیر اعظم ته باور ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وړاندې به په دې هیواد کې یو جوړجاړی ته د رسیدو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. په رپورت کې راغلي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د بې اعتمادۍ له وجې په روایتي توګه خرابې دي. د کیمرون پاکستان ته سفر د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې موخه یې په دې وروستیو کې د سولې لپاره د ناکامه شو هڅو بیا فعالول دي. دا وروسته له هغې دی چې په قطر کې طالبانو یو سیاسي دفتر پرانیستلی. له برطانوي وزیر اعظم سره د خبرو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغوی تمه لري چې برطانیا به په افغانستان کې د مستقل امن او ثبات لپاره خپل دا قسمه کوششونه جاري ساتي. نوموړي د افغان ولسمشر د هغه دریځ ملاتړ وکړو چې هر قسمه د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې وي. نو شریف زیاته کړه چې هغه د برتانیا وزیر اعظم ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره به یو شمیر افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستان شي. بلخوا د برتانیا وزیر اعظم ویلي دي چې پر امنه جمهوری او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د په خبره هغه په دې عقیده دی چې دغه اهداف لپاره به د پاکستان او افغانستان مشران په ګډه سره کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د برتانیا د رول په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او پاوز ترمنځ اختلاف دی. د برتانیا پاوز پر دې ټینګار کوي چې تر 2014 کال پورې افغانستان ته مضبوط لاجستیکي مرسته ورکړل شي او ښکاري داسې چې په همدې لړ کې د برتانیا وزیر اعظم د افغانستان سفر کړی چې دا رنګ په لمتي توګه وښایي له 2014 کال وروسته به برتانیا په افغانستان کې دا قسمه رول ونه لري. په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو غټ خبری کانفرنس کې کیمرون د افغانستان د امنیتي سرتیرو د کار ستاینه وکړه او ویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو برتانوي جنگي پوځي هم نه وي موجود. د نوموړي په خبره برتانوي عسکر خپل هیواد ته روان دي. کیمرون ویل چې د کال 2015 وروسته به د دوی رول دا وي چې د یوې تربیتي اکیډمۍ د جوړولو په لړ کې همکاري وکړي. د کومې چې افغان ولسمشر هم غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره له دې پرته هغوی نورې ژمنې نه دي کړي. خو د په خبره نور ناټو هیوادونه چې څرنګه غواړي کولی شي هماغه شان د افغانستان مرسته وکړي. کیمرون زیاته کړه چې افغان سرتیري خپل دنده په ښه توګه ترسره کوي او د امنیت کابو ساتلو جوګه دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او سرزو افغانستان ته چرته چې په ننګرهار کې ولسی خلک ټاکنو تلېواله دي. خو په جلال آباد کې د نوم لیکنې شته مرکزونه د غن میشت خار ته ناکافي دي او د نوم لیکنې د مرکزونو د ډیروالي غوښتنه کیږي د خلکو لخوا. په دغه اړه زمونږ همکار باز محمد عابد نور حال لکه.
په جلال آباد ښار کې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شورا د ټاکنو لپاره د کارتونو ویشل په دوو مرکزونو کې پیل شوی چې د ډېری ګڼې ګوڼې له امله ورته خلک په قطارونو کې ولاړ دي. د دغه ښار اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسون نه غواړي چې په ښار کې دې ورته د نوملیکنې مرکزونه زیات کړی شي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي احمد الله مشال راډیو ته وویل
غواړم چې ځان لپاره تر راتلونکو انتخاباتو لپاره کارت والم خو دا ریکارډ ټاکلې زوینه په ټول ښار کې دوه دانې دي باید چې دا لږ زیات شي. خلک ډېر دي او ګڼه ګوڼه بیروبار زیات ده چې دا خلک وکولی شي چې په اسانه باندې خپل کارت ترلاسه کړي.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر محمد داود شریف وایي ډېر ژر به په جلال آباد ښار کې نور مرکزونه هم پرانستل شي او په دویم پړاو کې به د ننګرهار په ټولو ولسوالیو ولسوالیو کې د نوم لیکنې یو یو مرکز پرانستل کیږي.
د 1993 کال د ټاکنو لپاره د سپتنام لومړی مرحله ده. مونږ د دې په تعقیب باندې د دوه میاشتو وروسته دوهمه مرحله شروع کیږي. په دوهمه مرحله کې مونږ 12 لاو د دې دوه مراکزونه درې نور مراکز د هیوادوالو د اسانتیا لپاره پرانیزو. د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د راچونې یو یو مرکز مونږ ولرو چې هغه به هم د اسد په 15 منټه شروع کیږي او د میزان تر 15 منټې پورې دوام مومي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوي وایي دوی سکل د ټاکنو د بهیر درنوالي او درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي دي. یو ځل بیا تاکید کوم چې کوم تدبیرونه موږ نیولي دي، امکان به ونه لري چې څوک دې په غیر قانوني توګه کومې څوکۍ ته لاره پیدا کړي، که صندوقونه ډک شي او یا هم په ناقانونه توګه څوک رایه واخلي. او موږ ونه کولای شو چې په سیمه کې یې مخه ونیسو، خو موږ دا کار په جدي ډول کولای شو چې صندوقونه او یا رایې باطلې وګرځوو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د وري د میاشتې په 14 نیټه په ټول افغانستان کې په یو وخت ترسره شي. یاد دی وی چې اوس مهال جلال آباد ښار کې د نوم لیکنې دوه مرکزونه پرانستل شوي چې یو یې د قبایلو په ریاست کې دی او بل هغه یې د ښوونې او روزنې په هنزي په ودانۍ کې کار پیل کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو مشال ریډیو دوه یو سس د پاره کلتوري راپور د ملکن د غرونو په لمن کې د موسیقي د یو محفل حال در توړاندې کوو چې پکې د غسیم نومړو شاعرانو هنرمندانو برخه واغسته. دا راپور اسرار اتل را لګیدې. دغه خوږې ټپې د هغه ادبي او هنري ناستي برخه ده کوم چې تیر ماښام د ملکنې جنسې په ارخان ډېرې سیمه کې د اتفاق ویل پر ټولنې د ځوانانو لخوا د وتلي شاعرانو او لیکوالانو عبدالرحیم روغانی، ډاکټر خالق زیار، فضل سبحان عابد او د سخاکوټ د سیمې د ولسی هنرمند تلا محمد استاد په درناوي کې راجوړ کړی شوی. غونډه کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعران او هنرمندان هم ګډو. مشال ریډیو ته د دغه غونډې راجوړونکي لیکوال او شاعر ډاکټر امین تنها وایي چې موجوده دور کې شاعرانو او هنرمندانو ته هیڅ پاملرنه نشي کولی.
فنکاران زموږ شاعران دي، ادیبان دي، د موسیقي د فن سره تړلي خلک دي. دي ته روان دور کې کم کم بیا هم چې کم نظر وته کیږي، نه فنکار هغه فن چې قدرولې دي، نه چا شاعر ادیب قدرولې دي. دا زه یو ډیر لوی قدم او ګټور قدم بولم.
د ملکن د درګۍ د سیمې اوسیدونکو تکړه شاعر فضل سبحان عابد وایي چې بدمنۍ د پښتانه وطن رنگونه تروړلې دي. دوی مشال ریډیو سره د خپل خبرو پیل د ډاکټر صابر لدغه شعر کوي.
کنن نوی سما بد وفا لارې رنی شي، مین چې په دزړونو مشالو نک دی اوزی. دا ناست ډیره زیاته اهم او خوندور و. مونږ په شریک لګیاو د خپل جبه د خپل قام په مقرز دی غو پوره کو.
د سخاکوټ کلی اوسیدونکو تلا محمد استاد وای چې دوی د بدمنۍ په دغه دوره کې په ډیره ګرانه د ملکن هنر ژوندې ساتلی.
هغه سره جی ما خپل جنگ کړي، ما خپل ځان په هغه ارس جیواله ظلم تیر کړي. ما مر سره ته و جنگو، مرې مو جنگو. هغه خپل فن مې کو چې لکه دا ملکن په زما د ملکن خایستی دا خایست خو بوځه کډه کا پکې زه ختم شو دا خایستی په دې ځای پاتې
زمونږ کله ستاسو کلی هله کله تنیس دې ښکاری اسې دا درته
د خپل اوریدونکو نن او د خپل ملګرو نن د دې خور د پیداګر د دې ماشومان او د لوی نن خپل مشرانو ډېر خوشاله او چې زما ژوند دی ژوند زما په دې فن کې هم دغه کوم چې دا څه خوري خوري دکان دا څه خوري خوري ملګری بجوړوم شاګردان بجوړوم چې هغه دنیا تخکاری.
ځوان شاعر شاکر الله سباون چې افغانستان په اول ځل ملکن تراغلی مشال ریډیو ته دغه ماخامه داسې ورخای.
په لومړي ځل ملکن تراغلی مو د غورونو سره کې نو د غورونو چې کوم ماخامه را جوړ کړو کوم پروګرام ډېر خوله پروګرام بالکل د مینې نه ډکو. فضل سبحان عابد صاحب راغلی او دا وی خبرې مورې دا شعری مورې دا تل محمد صاحب چې کوم غزلې ویلې هغه ډېر خپلی وی
د اسخاکوټ کلی اوسیدونکو لیکوال او شاعر قائل دغه ناستې د امن دراتګ او ورورګرۍ جوړېدو بهاني بولی
دا خبره مزیدار از کومه په ګډېګم ک عشق ټوله بے تابی دا خو په زړه خلاری دی شي نو زه وایم چې را دغه سي غونډې چې کوم دینو دا زمونږه د امن د فار هم ډېر لوی کار لري او په دې سیمه کې چې کوم دینو د یو بل سره درانې دې کولو د پاره او د مين شندلو د پاره ډېر اهم رول ادا کوي
لسوات راغله شاعر محمد ګل منصور دغه ناسته داسې احساسوي
پس ټول رنگینی دا یو ځنه بده نه مرګ راټول شي دا ډېر په قسمت راټولي
دغه ناستی ته ل تختبای سره راغله یو تن مشر چې نوم یې ډاکټر شیرین دی مشال ریډیو ته وای چې په هنر او ادب بندیزونو د پښتانه وطن امن ته ډېر زیان رسولي
کچره په موسیقي باندې دونه پابندیان نه وي او په دې ملک په ادب باندې دونه پابندیان نه وي نو زمونږ ظلم او چرم ټوپک نه وي راغسته او زه د خلکو له بیا شاباسه ورکوم لکه تلاسه بلا چې د خلکو په کوم سخت او کزان جمده ساتلې
د محلي موسیقي سره سره د خوګو شیرونو په اوریدو تر سهارا لزګونه زئی مشران او ځوانان دغه ناستی کې شریکو
دغه سړی د ډېر لوی مرتبه خاوند دی دغه سړی د ډېر لوی مرتبه خاوند دی په خپل لړوند دی ټول کلی لرانځي چلوي
د سخاکوټ د سیمې د ولسی هنرمند تلا محمد او منتظر خان تر څنګ نور ظلمو هنرمندانو هم د موسیقي په دغه بندر کې تر سهارا په برخه لرلو لناستو خلکو دا دغه ستو
زانی زړو جامو کې جوړ کو لکه پوران کلی چې باغ د ګلو وینا
دور راپور مور دردون کو وسخ شوی زمونونی ز خبرونه ستوند او سرکار او د خبرونه مجید بابر وړاندې کی
اوریدن کو د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستوند او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د پیښور سره نږدې جنوب اړخته په کوهاټ روډ د بډبیری کلی د پولیسو تانې سره بمی چاودنې د اتوار په ورځ 19 کسان ووژل او د 150 نه زیات یې جوړ کړل دا لومبه ځل نه دی چې په یاد سیمه کې دا ډول د تشدد پیښه رامنځته شوه په یاد سیمه کې تر دا مهال په لسګونو بمی چاودنې او د تشدد پیښې شوې دي او په سلګونو خلک یې وژلي او جوړ کړی دي او ورځ په ورځ په امنیتي ځواکونو هم په یاد شوې سیمه کې بریدونه کیږي دا چې د بډبیری مت نو او خوشا کلو د امنیت وزول دومره خرابه ده همدا زمون د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده په بډبیره کې د اتوار په ورځ د شوي بمی چاودنې په اړه په پیښور کې زموږ همکار اصرار اتل دا راپورټ رالیږلی دی
د پیښور په کلیواله سیمه بډبیره کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 14 تنه مړه او نور له 150 زیات ټپیان شوي دي مړو کې 15 ماشومان او ټپیانو کې 2 سکیورټي اهلکار هم شامل دي ځایي پولیس وایي چې پیښه د بډبیره تانې سره نږدې هغه وخت رامنځته شوه چې د امنیتي اهلکارو کانوای په دغه لار تیرېده دوی زیاتوي چې چاودیدونکي مواد په یو ګاډي کې ایښودي شوي د پیښې پاړه د پیښور د سیمایزو تاڼو مشر پولیس افسر شپې الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرو هدف د سکیورټي هلکارو گاډي په نخه کولو دوی وړاندې دی وایي
د امن د ژوند لپاره موږ ډېر قرباني ورکړي د څومره په دې میاشت کې وشوې د موږ د سټیچ او موږ د خان چې شو د موږ یو ډېر ښه سټوري چې شو هدا باندې میرا جان خان چې شو سایز مو شي ټول له سره مو شي ځان شو د موږ د خلاصو چې پدې امن کې زموږ سره پوره پوره غوښته وشي د خلکو
دا چې په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه په پیښور کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې ده او پرله پسې بریدونه او بمی چاودنې کیږي صوبایي حکومت یې په اړه صدرېز لري د اطلاعات صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزئی مشال ریڈیو تو وای
مونږ زمونږ خلک ځوانان پولیس والا د فوجي ځوانان دا ټول یادي قرباني ورکړي په دې حالاتو کې. لیکن دا تاسو پته چې دې خطر کې چې کوم جګړه روانه ده چې تر څو پورې دا جګړه روانه وي نو بیا خو ډېره مشکله ده. لکه چې مونږ خو نوی ایران پالیسي مو هغه جاری ده جګړه خو ټول دغه پالیسي خلاف ده. تر څو چې پالیسي نه بدل شي نو ډېره ګرانه ده چې دا د مسلې حل راوځي. خو خارجه پالیسي صرف وفاقي حکومت بدلول شي. مونږ ډېر په کلکه سره دینه مطالبه کوو چې بھائی تاسو را مخته شئ او د دې حل راوباسئ. مونږ در سره ولاړ یو کلک قومی لیڈرشپ تو اس پکار دی راشی مختہ او چپکی ارمی چیف پکی کی نی زمنگ انٹیلیجنس اداری کی نی زمنگ نور چیف کوم سٹیک ہولڈرز دا کوم جگڑا روان دا ڈسون کول پکار دی.
بلخوا د سیمایز چارو کارپو محمود جان بابر د یاد پیخه او سیمه کې د طرح غره د پرل پسې پیخو پاړه مشال ریډیو تو وای چې دا هم هغه سیمه دا چې زئی خلکو د حکومت او قومي مشرانو په مرسته د طرح غرو پر ضد امن لخر جوړ کړي وی دوی وړاندې وای
دا
هغه
لخر چې د عام خلکو لخر جوړ کړي او حکومت سره ملاتړ وکړو. حکومت چې کله دی باندې غږ وکړو قومي مشرانو دی باندې غږ وکړو دا خلک راپاسې د دې خپل ټوپک او تمنچا راوسته او دوی هغه خلکو سره وجنګېده کوم چې حکومت سره دې وخت کې به جنګ و. خو هغې کې بیا تاسو وګورئ چې کله د حکومت مقصدونه ترلاسه شو نو حکومت دې علاقو نه لاړو او دغه خلک یوازې پرېښودل. اوس دغه علاقې دي چې دلته خلک اوس بېدباره شوي دي نو حکومت ته به او قومي مشرانو ته به اوس زیات کار کول غواړي او دغه دماکې چې کومې دي دا 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 ځایونه دي چې دلته به همېشه د هغه خلکو چې کوم به دې خار ته راتله کوم به پې خبر خار اخته راتله سو دغه ځایونو کې به دې څارېدل ځکه چې دلته به خلکو لښکرې جوړې کړې وي دلته به د دې یقین مخنیوی کولو.
د پېښور بم ډسپوزل سکواډ په وینا 14 کې سلويخ کلو بارودي مواد کارول شوی چې ورسره یو شمیر گاډو او دکانونو ته هم زیان رسیدلې. پېخه کې ټپیان د پېښور په سیمچ او لارچ روختونونو کې داخل کړي شوی.
دا چې یادې شوی سیمې ولې د امنیت په حواله دومره حساسې دي او په دغو سیمو کې کومې وسلوالې ډلې شتون لري د دې پوښتنو په ځواب کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر سعد خان وایي
مختلف تنظیمونه دي د القاعده سره تعلق لري د تحریک طالبان هم یو لحاظ سره طالبانو القاعده سره تعلق لري یا دا نور داسې ګروپونه دي لکه لشکر اسلام او دغه ګروپونه دي. د هغې دپاره دا علاقه چې کومه ده هغه ډېره مهمه ده. د دې علاقه باندې هغې کنټرول وي نو هغې خپلې چې کوم عملیات دي یا بریدونه دي هغه د پېښور په واده کې هم کولی شي او داسې کوهاټ علاقې ته او چې کوم جنوبي اضلاع دي هغې ته هم کولی شي. ستراتیژیک لحاظ سره دا ډېره مهمه علاقه ده نو د دې کنټرول چې کوم دی نو دا هغې بالکل هغې برداشت نه بار دی چې دا دلته چې کوم پاکستانی خوا دي چې هغه دلته ځان مضبوط کی یا دی چې کوم دی دین وروسته پدیکا کی او تیرا ته واپس ولېږي نو دغه باندې باندې دا جګړه روانه ده.
بریګیډیر صاحب د پېښور خواوشا چې کومې سیمې دي هغه کسه هم مومندو او نورو قبایلي سیمو سره لګېدلې دي خو د هغې لخوانه دومره ګواښ او دومره ترټ د پېښور وعده ته نشته. ستاسو په نظر دغه جنوبي اړخ چې کوم دی نو د دې لپاره امنیتي سرتیرو له کومه ستراتیژي پکار ده؟
زما په نظر باندې یا ممن یا باجوړ هغه دومره ستراتیژیک لحاظ سره دومره مهم نه دي تر څو پورې څومره چې پېښور دی ځکه چې درخافه د پښتونخوا ده او دغه چې کوم دی راسو دی دلته دغه اکنامیک دغه چې کوم لینکیج دی هغه ډېر مهم پېښور پخپله د دریو اړخونو نه ایف آر پېښور ایف آر کوهاټ او فاټا چې کوم ده نو هغه ته راتاو ده د نیټو چې کوم دغه دی صد لارې دي یا واپس خلا کوي دغې لارې چې کوم دي هغه هم د دې باندې رېږي دا ډېره مهمه علاقه ده.
ستاسو په نظر باندې دغلته کې کوم قسمه عملیات دل پکار دی؟
ګور دلته یو خو مطلب دار چې بالکل دا علاقې لس قسمه دلته ګروپونه دي په دې صفائی پکار ده او دی بالکل د دې علاقې نه وستل پکار دي تر څو پر چدا او ریوی او تیرا پورې د دې کم بیس سیمپونه چې کم دي دا نه صفائی شوی نو دا مسائل بدل تبي او په خور ته خطرات موجودي نو زما په خیال باندې دا پارا یو ډېر مربوط استراتیجی پکار ده یو عزم پکار ده بصیرت پکار ده چې تر څو پورې دا علاقې صفائی شوی نه نو زما په خیال باندې پیښور ته به داسې خطرات
دا پولیس چې کوم وایي پولیس دعوه کوي چې دوی ډېرې قربانۍ ورکوي او پولیس دغلته عملیات هم کوي وخت په وخت باندې، نو آیا پولیس دا کولی شي چې د دغو خلکو مخه ونیسي دغه علاقه صفا کړي؟
نه بالکل، دا ډېر ظلم دی چې ته پولیس نه ته دا توقع وکړې. هغه پولیس چې کوم اډیشنل پولیس دی هغه عام مجرمان لکه چا غلا وکړه چا قتل وکړه انفرادي طور باندې یا ورکوټې داسې نور چې کوم مجرمانه ګروپونه دي هغې خلاف کاروائی کولی شي. داسې منظم انسرجنسی چې کوم ده د هغې انسرجنس خلاف چې کوم دی داسې زما په خیال باندې د هغې قابلیت دی نه د هغې تربیت دی نه هغې سره هغه اسلحه او هغه طاقت شته دی چې د دې خلکو مقابله وکړي.
د یادې شوې سیمې د امنیت په اړه په خصوصي توګه او په عمومي توګه د پېښور ښار د امنیت په اړه آیا حکومتي چارواکي کوم ځانګړی پلان لري او په یاد شوې سیمه کې د دا ډول پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ د غستونځ مې د پېښور ښار د انتظامی مشر آیا ډي سي او جاوید مروت مخې ته کېښوده. مروت صاحب، په دغه سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې داسې حالات رامنځته کېږي، نو دغلته کې ستاسو څه نظر دی؟ سیکیورټي صحیح نه ده که دغلته کې داسې کم ځایونه کم خلک دي چې هغوی دا کارونه کوي؟
مختلف غالباً
مروت صاحب، دغلته کې داسې ویل کېږي چې دغلته کې یو د چانیز یا د پلټنو یا د تحقیقاتو عملیات د تیرو څو ورځو راهیسې، نو هغه عملیات د چا خلاف روان دي؟
دہشت پھیلاولو یا مطلب عام سڑی عام سڑی تا حکومتی چار واقعات ہر جہت نقصان رسولو پاک کی بھی اور ایک اسپیشل ایلیمنٹ مرتا ہوا یا ٹیررسٹ ہوتا ہوا یا ایکسٹریمسٹ ہوتا ہوا ہدا ری اگینسٹ
مروت صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دغه سیمه کې دا څومره پیښې رامنځته کیږي، نو تاسو ګڼئ چې پولیس دا د دې مخه نیوي شي که تاسو وغواړئ به حیثیت د پېښور د ډي سي او چې دغلته فوج راشي؟
نه، که تاسو سوچ وکړئ چې بنیادی طور باندې دې ځای ته زموږ د سیکیورټي فورس دي هغې رینفورسمنټ هم کړی دی هغې خبرقاعده ډېر لکه کامیابۍ سره سرچ آپریشن هم کړی دي ټارګیټ آپریشن هم کړی دي نو چې کوم ایلیمنټري فورس په کوم کوم ځای کې چې ضرورت وي نو هغې یقیناً هغې کې سهار کړی په بنیادي توګه سویلین ایریا په دې ځای کې موږ پولیس چې کوم دی د هغې مخنیوی کړی هم دی کولی هم شي. خو که تاسو خیال وکړئ په ټوله دنیا کې چېرته د خودکش یا داسې چې کوم
مروت سے پدغه یاد سیم کې په بڑا بیره کې او په متنو کې سموده مخ کې ستاسو حکومت د لخکرو د امن د لخکرو یو پروژه شروع کړی و، هغه بیا منس کې کټ شو پرې شو، تاسو داسې څه پلان لرئ چې دغلته د امن لخکرو د لارې د دغه ترهګرو د مخنیوي څه پروګرام ولرئ؟
حکومت ادریگی لکه پښتنو معاشرې کې ته وګورې نو د دې کنسپټ ډېر زور دی او که حکومت ورته ووایي یا نه ورته ووایي هغوی په خپل لیول باندې په خپله باندې د خپل سیلف پروټیکشن دپاره د کمیټې په شکل کې د امن کمیټې په شکل کې لښکر ویل خو ورته مناسب نه وي ځکه امن کمیټې په شکل کې هغوی چې په کم کم ځای کې ضروري ګڼي نو زموږ مرسته کوي او موږ هم د هغې مطابق د هغې د حفاظت دپاره د هغې د پروټیکشن او دا ورکړي.
تاسو د پېښور ښاریانو ته دا ډاډګیرنه ورکوي چې پېښور محفوظ دی؟
یقیناً محفوظ دی. پولیس انتظامی لیول باندھے
چې څومره داسې د بم چاودنې دي څومره داسې غوي چې هغه د ناکامۍ ته مخامخ کړي دي. خو مسله دا ده چې هغه ایشوز هغه سیزونه چې په بریکنګ لاین کې یا په بریکنګ په توګه باندې نه وړاندې کېږي، نو په دې وجه باندې عام سړی عام وګړی چې دی د دې نه خبرېږي چې څومره داسې اکټیویټیز چې هغه په پایپ لاین کې د دې د طرف نه او هغه ناکامه شوي دي هغه ناکامۍ ته مخامخ شوي دي. او د دې بنیادي وجه یو دا هم چې کله هغوی د فرسټریشن ښکار شي نور تر موږ مسلسل پاتې کېږي. که تاسو خیال کړي او چې کله نوې حکومت راغی د هغې نه پس دې سیزونه لپاره باقاعده تور باندې خپل ری انفورسمنٹ شوی دی په انسټیټیوشنل لیول باندې د مطلب سټډیز وغیرہ اوس هغه کېږي لګیا دي او هر هغه چې څو لږ لږ په دې کې ایکسپرټیز وغیرہ لري دا غي د مرستې لپاره غي ته باقاعده تور باندې وینم شوی چې راځي نو سره تاسو شیر کوي چې د دې په زیات بهتره طریقه سره مخنیوي وشي او یو ادارتي چې کوم لکه شکل دی هغه ول ورکړي.
څو ورځې مخکې هم دغلته یو بریټ شوی د فورس په قافله ورکی یو د فورس لوړ پوړې چارواکي هم وجل شوی. بیا تاسو ټول حکومت چارواکو ویلیو چې چاڼیز عملیات یا د سرچ آپریشن شروع دی، سو خلک تاسو نیولیو؟
یقینا نه خبره تاسو پته چې کله مطلب ټارګټ آپریشن وی سرچ آپریشن نه پاتې نیولې دم کیږي پاره کې خلک انویسټیګیټ کیږي هم پروسیډ کیږي هم هغه خو یو خپل قانوني شکل دی قانوني عمل دی هغه جاری او ساري دی.
نو دا کم خلک چې څومره نیول شوی دی او په جیلونو کې دی خو تر اوسه چاته سزا نه ده ملو شوی، نو د پیښور د خلکو د اعتماد به پتاو څنګه بحال شي؟
تاسو پته ده چې جډیشل پروسس یو ځان لا پروسس دی هغه انتظامی واک نه دي چې ترې راولي او ته په شابه نه دا ثابته کړو ته چې راځه ماته سزا کړ بیا یو خپل جډیشل پروسس دی هغه جاری وي هغه لګیا وي هغه کې تاسو پته ده چې یو لنسی پروسس دی سزاګانې هم خلکو ته ملاوي کې سدسې مدا او دی که په جیل کې دي نن نو اهم په سوجه باندې دي داسې خو نه ده چې راغلي دي او په خوښه باندې چاوله ځان ورکړی دی او دې ځای ته رسېدلی دي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وینو زمون تر غوغوي ضرور راورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دادې.